په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ سر له سبا د غلام خان بندر بیرته پرانستل کېدو او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونو د بجټونو او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو په اړه رپورټونه لرو. خبرونه له مجید بابر اورو.
خبرونو سره ټکی، پاکستان ویلي چې افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره سره له سبا د غلام خان لار پرانیزي. تیر ورځ د بلوچستان وزیر خزانه ظهور احمد بلیدی د هغه صوبې لپاره کلنی بجټ اسمبلی ته وړاندې کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر تهران ته رسیدلی. پاکستان ویلی چې افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره سره له سبا د غلام خان لار پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د جون په شلمه په یو بیان کې ویلي چې د افغان حکومت په غوښتنه د تورخم او چمن لارې د سوداګرۍ لپاره وار له مخه پرانیستي دي. د دواړو هیوادونو سوداګرانو له کلونو راهیسې غوښتنه کوله چې د غلام خان لار دې د ترانزیت سوداګرۍ لپاره رسمن پرانیزي. د پاکستان حکومت په 2013 زیږیز کال کې د دې لار فعالولو لپاره د سامانونو او ټرکونو د معاینې، کسٹم او نورو چارو لپاره اډا او تمځایونه هم جوړ کړي ول. اسلام آباد د کورونا وایرس وباله وجه د مارچ په نیمه کې د تورخم او چمن لارې وتړلې، خو وروسته یې په اپریل او مئی کې د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتګ لپاره په جزوی ډول پرانیستې. د لارو تړلو له وجې په چمن او سپین بولدک کې د جون تر 19 پورې احتجاجي پرلت هم روان وو. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال هم د جون پر 19 مشال لیدو ته د غلام خان لارې پرانیستو په اړه ویلي دي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره د 1415 روپو د خسارې بجټ وړاندې کړی دی. د خزانې صوبای وزیر ظهور احمد بلیدی پرون مازیګر د بجټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې 1450 روپۍ د ترقیاتي کارونو او 309 روپۍ د غیر ترقیاتي کارونو لپاره ایښودل شوي دي. نوموړي وویل چې په بجټ کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزه کوونکو ډاکټرانو او صحت څانګې کارکوونکو لپاره ځانګړي الاونسونه ایښي دي. اپوزیشن ګوندونو بجټ رد کړی او د احتجاج په توګه له اسمبلی څخه وتلی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې له کورونا وایرس سره په مبارزه کې د ښځو او نجونو نازک حقوقي او اقتصادي حالت ته پام وکړي. انتونیو ګوتریش د جون پر شلمه د افغانستان د حالت په اړه په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس په وروستو 3 لسیزو کې د افغانستان د ښځو د ازادۍ او انساني حقوقو لپاره مبارزې ته ضربه ورکولی شي. راپور لیکي چې د افغانستان حکومت باید ښځو ته له کورونا وایرس سره په مبارزه کې د رهبرۍ او مهمو پریکړو لپاره ونډه ورکړي. د ملګرو ملتونو دا درې میاشتنی راپور به د جون پر 15 امنیتي شورا ته د بحث لپاره وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمینی تهران ته رسیدلی دی. د محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی په داسې حال کې ایران ته ځي چې په دې وروستو کې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلی کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به په تهران کې له ایرانی چارواکو سره د وروستو پیښو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د ایران او افغانستان اړیکې وروستو تر هغې ترنګلې شولې چې د روان کال د 14 میاشتې په 12 د افغانستان او ایران د ګډي پولیس سره 46 افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو په زور اړ کړي وو د هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له دې عمله 12 افغانان وبجلی شول، 12 له اوبو ژوندي ووتل او د 12 نورو مړي ژوندي لا هم پتنه لګي. او وروسته خبر دا چې په سربیا کې نن پارلماني انتخابات دي او امکان څرګندېږي چې د دې ټاکنو نتیجې به د ولسمشر الکساندر ووچیچ واکمن ګوند نور پیاوړی کړي. دغه هیواد اپوزیشن د دې ټاکنو نه بایکاټ کړی دی. له نظر پښتنو سره سم تمه ده چې د ولسمشر ووچیچ واکمن محافظه کار سربیان پروګرس یو ګوند به په دې ټاکنو کې نږدې 60% رایې ترلاسه کړي. یاد ګوند په سربیا کې د 13 کالونه واکمني کوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اورید الله. اوس راځو ورځو کو رپورټونو ته. د تورخم او سپین بولدک لارو تر پرانسکل کې دوه ورسته افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې سره له سبا د غلام خان بندر هم پرانیزي. دا بندر په خوست ولایت کې دی او ویل کېږي چې کراچۍ بندر ته تر ټولو نږدې لار ده. د دواړو خواوو له پریکړې سره سم به دا لار په اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګریزو مالونو د وارداتو او صادراتو لپاره خلاصوي. عصمت څاروان معلومات راکوي.
پاکستان وایي چې له افغانستان سره به د غلام خان لار سبا دوشنبه پرانیزي. دا لاره چې په وروستیو کلونو کې جوړه شوې د کابل او پاکستان د کراچۍ بندر ترمنځ تر ټولو نږدې لار ګڼل کېږي، خو په بېلابېلو دلایلو د تورخم او سپین بولدک په شان د تګ راتګ او تجارت لپاره نه ده کارول شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې له افغانستان سره د پراخو اړیکو او د افغانستان د حکومت په غوښتنه پریکړه کړې چې د غلام خان لار پرانیستل شي. تر دې څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو هم ویلي وو پاکستان ورسره موافقه کړې چې د جون په 22مه به دا لار د ګاډو د تګ راتګ او په اونۍ کې یو ځل د شنبې په ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستل کیږي. پاکستان تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لارې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې په وروستیو کې بندې کړې وې بیرته پرانیستې. د خوست سوداګری او صنایعو خونو رئیس نواب امیرزی د غلام خان لاری د پرانستلو پریکړه تایید کړې ویل
دا بندر مخکې هم خلاص کړه او 2013 کې بیا د کورونا د وجې بند شو. دا بندر د وارداتو او صادراتو لپاره یوازې د موټرونو لپاره خلاص شو. دا چې ونیمه میاشت وروسته زموږ د دوی ترمنځ دا تړون امضا کیږي دا ډیره غټه خبره ده. یعنی دوی به دا لاره د ترانزیت لارې په نامه تسلیم کړي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي دا لار به په اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګری مالونو د کانټینرو پر مخ پرانیستې وي، خو یوازې به د شنبو په ورځو د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پریکړه وروسته له دې شوې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول ضروري اقدامات وشول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضلرحمان ویلي کې حکومت په این ایف سی ایوارډ او یا هم اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون کوښښ وکړ نو جمهوري قوتونه به سخت مخالفت وکړي. نوموړي دا خبر پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان د مسلو په حواله جوړې ګڼ ګوندیزې غونډې ته کړې. په غونډه کې په بلوچستان کې ایف سی ځواک ته ورکړل شو اختیاراتو بیرته اخیستو. په ټول ملک په طرف بلوچستان کې د لادرکه کسانو د موندلو عدالت ته د هغوی د وړاندې کولو په څیر غوښتنې شوې دي. دا غونډه له هغه وروسته شوې چې د پاکستان د وزیر اعظم په ګډون ځینو حکومتي وزیرانو اتلسم آئینی ترمیم د ځینو شکونو ته د بیا کتنې او په این ایف سی وارډ کې د ثبوت د برخو کمولو خبرې کړې دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د جون په شلمه په اسلام آباد کې د بلوچستان په حواله سره شوې ګڼګوندیزي غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل اتلسم آئینی بدلون په اړه حکومتي بیانونه د تشویش وړ دي. حکومت له پکار دي چې په اتلسم آئینی بدلون دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي او څه قسمه بدلون به پکې برداشت نه کړي. د نوموړي وینا وه ګڼګوندیزه غونډه په بلوچستان کې ایف سی ته ورکړل شو اختیاراتو د ختمولو سره ټول ملک او خصوصا د بلوچستان نه د لادرکه کړې شو کسانو د بازیابۍ غوښتنه کوي.
ملکی اور قومی معاملات
غونډه کې په ملکی او قومی معاملاتو خبرې وشولې او دا فیصله وکړې شو چې په لسم این ایف سی ایوارډ کې سوبو لپاره 50% برخه بیل کړې شوې ده، نو پکې څه کمی ورته د قبلولو وړ نه دی. په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې بلوچستان په مکمل توګه د نظر وستلې شوې ده. نو غوښتنه کوي چې سی پیک کې شاملې د سوبې په ټولو مهمو پروژو په مکمل توګه عمل درآمد وکړي شي. ګڼګوندیزه غونډه د تفتان او چمن بارډر د بیا خلاصولو او په مکمل توګه د فعالولو غوښتنه کوي او ځایی اوسیدونکو ته د قانون مطابق د کاروبار کولو اجازه ورکړی شي. په بلوچستان کې د جالی ډومیسایل جاری کولو له وجې ځایی اوسیدونکو لپاره مشکلات زیاتیږي، نو پلټن وروسته په فوري توګه ټول جالی ډومیسایل دې منسوخ کړی شي. په ګنګوندی زغونډه کې د جمعیت علماء اسلام فین علاوه د بلوچستان نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د بلوچستان ځنو نورو اپوزیشن ګوندونو غړو ګډون کړی وو. خبري غونډې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل وویل له مرکزی حکومت بلوچستان ته خپل جایز حقونه نه ورکولو له وجې بیل شول. که حکومت سنجیده وي نو بلوچستان اولس ته راپېښې دا ستونزې دې ورله هواري کړي. د ذکر دا چې جون په 19 قومي اسمبلی غونډې ته اختر منګل وویل 2013 کال په اگست میاشت کې په مرکز کې د تحریک انصاف سره اتحاد کولو نه وړاندې د لادرکه کسانو بازیابۍ او په قومي اکشن پلان عمل درآمد کولو نه علاوه د بلوچستان ترقۍ سره د صحت، تعلیم، اوبو مسله حل کول، خلکو لپاره د روزګار موقع برابرول او دا شان ځینې نورې غوښتنې یې پر وړاندې ایښودې وې. خو دوه کاله تیریدو باوجود حکومت یې یوه غوښتنه هم پوره نه کړه، نو ځکه ترې بیلیږي. د خبري غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د غونډې په حق له مشال ریډیو ته وویل
بنیادی دادیس پاتسن ترمیم سیدا وخت اسټابلیشمنت او حکومت څخه مسلط کول غواړي، دا بربندور خپل ولست خپل کام ته اور ان اف سی کې څه بدلون غواړي. ان اف سی معنی دا د صوبو برخه په کار سي نور زیات سي د مرکز غکم سي، دا خبره تر خپل ولست پورې ورسیږي، ته صوبو ورسیږي، تر ټولو ګوندونو ورسیږي. نو دا ډېر لوی اثر اچي پر ولست باندې او کوم حکمرانان سي لا ور کیږي پر نفسي باندې او پر عین باندې ناغه ډېر سوچ کې ډېر پام پکې.
د جون پښپګم هم جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په پیښور کې ګڼګوندي زغونډه رابللې و چې پکې په حکومت غک کړي او چې اتلسم آئینی ترمیم کې د لاس وهلو نه ډډه وکړي او په ان اف سی ایوارډ کې د صوبو لخپل برخه ورکړي. اپوزیشن دا ګڼګوندي زغونډه له هغې وروسته شروع کړي چې وزیر اعظم په ګډون ځینې نورو حکومتي وزیرانو وار په وار د اتلسم آئینی ترمیم ځینې شکونه بدلولو او ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه کمولو ویلي دي. وزیر اعظم عمران خان د جون په 19 په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي وو په 19 آئینی ترمیم کې ځینې داسې شکونه شامل کړی شوی دي کوم چې ختمول پکار دي. د یاد ترمیم له وجې اختیارات صوبو ته خو ورسېدل، خو صوبو بیا دغه اختیارات بلدیاتو ته ورنکړل. د ان اف سی ایوارډ په حق له وزیر اعظم وینا وا دا څنګه سیستم جوړ کړی شوی دی چې وفاق صوبو ته پیسې ورکوي او په خپل 240 روپۍ په خساره کې پاتې شي. په ان اف سی ایوارډ کې هم خامیانې دي، نو په دې کې هم بدلون پکار دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره داسې بجټ وړاندې کړی چې دوی په وینا په خساره کې دی. د خزاني صوبایي وزیر پرون مازیګر د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویلي د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کوونکو ډاکټرانو او د صحت څانګې د نورو کارکوونکو لپاره پکې پیسې بیلې کړې دي، خو په یوه وخت کې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ اضافه نه ده کړې. دغه ملازمینو د بجټ وړاندې کېدو پر وخت احتجاج کړی دی. په صوبه کې اپوزیشن ګوندونو هم بجټ رد کړی دی. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان د خزانه صوبایي وزیر میر ظهور بلدی تیر مازګر د بلوچستان د راتلونکي کال یعنی کال 2020 لپاره د 415 روپۍ د خساره کلیزه بودیجه وړاندې کړه. چې کله د بلوچستان د خزانه وزیر د بودیجه د وړاندې کولو لړۍ پیل کړه، نو هغه وخت حزب اختلاف له لوري د اسمبلی په تالار کې سخت احتجاج پیل شو او د بجټ نامنظور نامنظور نارې پیل کړې. وروسته د بجټ کاپیانې وسپیکر ته ورکړې او د اسمبلی د اجلاس څخه واک اوټ وکړې. خو د بلوچستان د خزانه صوبایي وزیر ظهور بلیدی د بجټ د وړاندې کولو لړۍ روانه وساتله او ویل چې په بجټ کې 1,500 روپۍ د ترقیاتي کارو او 309 روپۍ د غیر ترقیاتي کارو لپاره ایښودل شوې دي. هغه زیاته کړه چې د کرونا وایرس له امله دا کال د روغتیا په برخه کې 2.5 روپۍ شې دي. دغه ډول یې د تعلیم لپاره 10 روپۍ ټاکلې دي. د بلوچستان خزانه وزیر وایي چې د صحت په څنګ کې دوی بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. بیا په خاصه توګه دغه ډاکټرانو او نرسانو لپاره سپیشل الاونس اعلان کړی دی. څوک چې د کرونا په ضد جنګیږي او په هسپتالو کې شپه او ورځ د ناروغانو علاج کوي. نوموړي د تعلیم لپاره هم د بیلابیلو پروژو اعلان وکړي او ویل چې یو کم 40 انټر کالجونو ته به د ډیګري کالج حیثیت ورکول شي. د دې مقصد لپاره 3.1 میلیون کالداري ټاکل شوی دي. هغه د سرکاري ملازمینو او استادانو په معاشو کې د زیاتوالي لپاره څه اعلان نه دی کړی. د کوم لپاره چې د بلوچستان اسمبلی و مخته د سمارټ کلاک برسېره په سلګونو استادان او نور سرکاري ملازمین تیر مازګر راغونډ شوي. پر دې مهال احتجاج کوونکو ملازمینو وینا وایي چې په هیواد کې بیا په خاصه توګه په بلوچستان ایالت کې ګراني څو چنده زیاته شوې ده. نو پکار دی چې حکومت د دوی په معاشونو کې لږ تر لږه 5 پنځوس فیصده زیاتوالی راولي.
زما نوم محمد اسلام لاکر دی، زه د آل پاکستان کرکټ ایسوسیشن مرکزی ډیپټی سیکرټری جنرل نن په ګرد بلوچستان کې ملازمین د تنخواه په حواله باندې پر احتجاج باندې دی. او بل زمونږ کوم اهم مسله چې ده هغه مسله دا د مولان میډیکل کالج یونیورسٹی په حواله باندې ده. ولې شخص یونیورسٹی شکل خو ورکی او پوسټونه بایفرکیټ کړي نه دي، خو هلته ګرد لم سمې ده پکې ایډجسټ کړم. دا خلک چې کوم مستقبل یا کوم چارج شده خلک دي هغه کیسونه رکاو دي.
د بجټ تقریر پر مهال د خزانې صوبایي وزیر وویل چې د کرونا وایرس له امله په تیرو درو میاشتو کې د صوبایي حکومت اخراجات زیات شوي دي، او دا وخت صوبایي بجټ د 8 ارب روپیو د خزانې سره مخامخ دی. خو پر دې برسره هغه د کرونا د مخنیوي لپاره د خلکو سره د مرستو په خاطر د 2 ارب نورو ټاکنو اعلان هم وکړی. د دې څخه له مخه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې د صوبایي کابینې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې جام کمال خان د راتلونکي کار لپاره افغانستان د کلیزی بودیجې منځوري ورکړه. دلته خبره هم ده د ونې ورده چې د پاکستان مرکزی حکومت هم د کرونا وایرس له امله په خپل کلیزی بودیجې کې د سرکاري ملازمینو په معاشو کې زیاتوالی نه و کړی. خو د سند حکومت درې ورځې وړاندې په خپل کلیزی بودیجې کې د ملازمینو لپاره په معاشو کې 10% زیاتوالی راوستی دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت وايي پر اقتصادي ستونزو سربیره خ بجټ وړاندې کړی دی. د خزانه وزیر مشال لیډو ته ویلي د صحت څنګه لپاره د پام وړ بیرخه بیل کړی دی. د په وینا نوې نوکرۍ او پرمختیایي کارونه هم په پام کې نیولې دي. تفصیل له غلام غوث اورو.
د بجټ وړاندې کول وروسته 13 ورځې د خبری کانفرنس پر مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د کورونا د وبا له وجې د صوبایي بجټ زیاته برخه د صحت د څنګه لپاره مقرر کړی شوې ده، او په روان مالی کال کې دوی د کورونا د وبا په وجه د مالی مشکلاتو سره مخ کېدلی شي، خو دوی هڅه کوي چې په هر رقم مالی مشکلاتو قابو عمومي.
کال چې کوم دی هغه به مشکل کال وي، خو بجټ مونږه کوشش کړی دی چې دې کې مونږه سونه ریلیف عوام ته ورکړی شو. هغه ورکو غټې خبرې پکې دا دي چې نوی ټیکس هم یو نه دی لګولې. مونږه به په انشاءالله میاشت کې دننه خپل د صحت کارډ چې کوم پروګرام دی هغې ایکسپینشن به مونږه شروع کوو. په دې صوبې هر خاندان ته به یې رسو. هغې دپاره 10 ارب روپۍ دي. د کرونا وایرس مقابلې دپاره 24 ارب روپۍ دي. د هیلث او کرونا بجټ په یو ځای باندې د 148 ارب روپو د صوبې تاریخ کې ټولو کې غټ د هیلث بجټ دی.
د سالانه ترقیاتی کارونو لپاره د پوښتنې په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د پرمختګ لپاره په بجټ کې د 300 اربونه زیات بجټ مختص کړی شوی دی، چې پکې د قبایلي ضلعو لپاره هم د پام وړ پرمختیایي بجټ ټاکلی شوی دی.
GDP چې کوم دا 318 ارب روپۍ ده. د قبایلی اضلاع چې کوم دا تقریبا 96 ارب روپۍ ده. په سرکار کې دنه تاسو ته دا ویل شم چې 40,000 ټیچرانو برتی به کمپلیټ کیږي چې کوم آلریډي ان پروسس ده. دا به نوې جابز وي. 10,000 نه زیات کسان به په هیلتھ کیئر سیکٹر کې په پبلک سپینڈنگ په تھرو ټیمپرری او پرمننٹ اگشتل کیږي، او د دې علاوه به تقریبا 10,000 سے 15,000 کسان چې کم دی په سیٹلڈ او مرج ڈسٹرکٹس کې هم زیاتیږي.
د جون په 19 نیټه په صوبایي اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو پر مهال تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې د کورونا وایرس د صورتحال له وجې په 13 میاشتو کې صوبه د 168 ارب روپو د تاوان یا کمی سره مخامخ شوې ده. په دغه لړ کې مې د تیمور سلیم جګړه نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د دغه مالی زیان د پوره کولو لپاره یې د صوبې سرکاري او ترقیاتي اخراجاتو کې کمی راوسته دی.
ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ چکم بل کال 318 ارب روپو ہوا، تقریباً 200 ارب روپے پر اسپینڈنگ کی گئی چکم بیام پاکستان کے ٹولو صوبوں نے زیاد کی، اور داغی علاوہ مونگا 30-40 ارب روپے چکم دی. اگر مونگا کال کے دوران اخراجات اخبل بجٹ پر مقابلے کے کم کر، اور اگر سردا گیپ چکم دے اگر بیلنس.
په صوبایي اسمبلی کې چې د جون په 19مه نیټه بجټ وړاندې کېدلو نو ډېر په ګڼ شمېر کې د سکولونو استادانو او نورو سرکاري ملازمینو د اسمبلی نه بهر احتجاجي لاریون کولو او دوی په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کوله. مخالف سیاسي ګوندونه هم په بجټ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو په نه زیاتولو او د بجټ په یو شمېر نورو جزئیاتو تحفظات لري او د ګل په ورځ به د اسمبلی په غونډه کې مخالف سیاسي ګوندونه د بجټ په اړه په رسمي ډول خپل دریز وړاندې کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کورونا وایرس له کبله پر رامنځته شوو ستونزو سربېره ښه بجټ وړاندې کړی دی، خو د صوبې سرکاري ملازمین وایي دا څنګه ښه بجټ دی چې حکومت پکې دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی وایي ګراني زیاته ده او په تنخواه ګزاره نه کېږي. د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وایي چې په صوبایي او مرکزی بجټ کې دوی حکومت لپام غورځولې دي او په خاصه توګه هغه سرکاري ملازمین چې د یو ګریډ نه تر شپاړسمه پورې دي زیاتره غریبانان دي او د ګرانې په دې وخت کې د هغوی تنخواګانې نه زیاتول هغوی سره ډېر زیاتې دي. د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو د سازمان د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سجاد یوسفزئی مشال لیډو ته وویل که د دوی غوښتنې حکومت ونه منلې نو د پاکستان سرحد اسلام آباد ته به لاریون هم کوي او سرکاري ادارې به هم ټولې وتړي.
د پاکستان د تاریخ داسې دی چې را حکمرانانو ته مونږ چیغه نه والې، احتجاج هم نه کړي، جلوس هم نه کړي، نو دې مونږ ته نه متوجه کیږي. وایي کو تاسو دا موقف دی چې د ملک حالات خراب دي، نو مونږ ته مثال ورکو چې یاره کو د ملک حالات خراب دي نه دې نه زیات حالات خراب د 2008 نه والا د 2013 پورې بل پټه دورو او په هغه دور کې بس پر ملک دمر دماکي کېږي چې په جماعتونو کې بکې دي. د ملک څومره سرمایه کار و د ملک نه تښتېدلی، بیا په هغه وخت کې په 2010 کې سیلاب هم راغلو او دا غي بوجود دا غواړي کوم کمرانانو هغه د خپل ملازمینو لپاره پاکستان په تاریخ کې 50% اضافه وکړه. نو موږ خپله ته کې چې څومره سرکاري ملازمین دي، کاغذ سیکرټریټ ملازمین دي، کاغذ نور زمونږ مختلف بزازان دي وغیرہ بلاشي ملازمین زمونږ او دوی موږ ته ریلیف را نه کو زمونږ بل لار نشته. موږ ما زمونږ بچی چې دی هغه یوګی ناشتي او موږ په تنها گزاره نه کیږي. نو بمري مجبوری بیا موږ اسلام آباد نه مارکیم شته او ادارو ته د تعلیم چولم شته.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د صوبایي اتحادیه یو مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته وویل چې کله د صوبایي یا قومي اسمبلی غړو په تنخواګانو کې زیاتوالی کیږي نو هغه وخت د خزانې حالت هیڅ خراب نه وي، خو کچرې پلاندې کچا د سرکاري ملازم د تنخوا خبره راشي نو بیا حکومت سره پیسې نه وي.
دا د ملک د پاکستان د تاریخ پہله بجټ او چې پاره کې سرکاري ملازمین دوی یو قسم بیزه تکړل. مرکزی بجټ هم موږ مسترد کړی دی او دا صوبایي بجټ خو زه بالکل مسترد کوم. زه دا وایم چې لکه د 1 نسل پورې کوم سرکاري ملازمین دي نو هغه خو ټول لستول لکه هغه خلک دي چې هغه زه وایم چې دی وخت کې د احساس پروګرام هم حقدار دي، ځکه چې د یو کور نه یو ملازم دی هغه پسې د لسو کسو د 2 لسو کسانو کوم بلا یو طرف ته تاسو کور نه ایم پی اے او ایم این اے او منسٹرانو صدر او وزیر اعظم له وطن خاګانو کې په لکونو کې اضافه وکړه او دې طرف ته چې سم سرکاري عام ملازمین دي چې کوم غریب طبقه د بجټ په انتظار وي هغه خلک دي عمدا سه پرې خودل.
هم د سرکاري ملازمینو د سازمان یو بل غړي چې د چرسدي میونسپل کمیټې کې چپلاسي دي مسعود ګلپام وایي چې نن سبا د ګرانې په دې وخت کې د کور خرچي او ضرورتونه پوره کول ډیر ګران شوی دی.
مونږ صرف دا وایو چې د 1 نواله د 11 اسکیره پورې لر سکول اسکیره پورې کم از کم دا داسې خلک دي چې د غریبانان د سونه تنخواه ده په دې وخت کې په دې باندې ګزاره کول ډیر ګران کار دی. غم خادي شي، د ګیس بل شي، د بجلی بل شي، د وړو د سکول فیسونه شي، د وړو خرچې شي، د غشان چې کم دی کریانه شي، نو دا زمونږ په دې تنخواګانو کې چې 9-10 تاریخ راځي نو مونږ سره هیڅ نه وي. یو حالات هم داسې راغلي کرونا او الحمدلله سرکاري ملازمین لګیا هر محکمه ولا رونی هغه په فرنٹ لائن باندې لګیا دي، پولیس ډیوټیم کوي، د شپیم کوي، د رزم کوي. نو کم از کم حکومت ته زموږ د طرف نه دا درخواست دی چې تاسو زموږ په حال باندې رحم وکړي. یو طرف ته د الله طرف دا عذاب دی، بل طرف ته چې کوم دی ګرانی ده او د قشن پینشنیان رونه زموږ دی، زموږ مېندې خويندې په کورونو کې ناشتې دي، پینشن اخلي، نو گزاره کې دل ډیر ګران ده.
بل خو دا خزانه صوبایي وزیر او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار اجمل وزیر د جون په شلمه سیکرټریټ کې د صوبایي بجټ باندې کېدو ورستو یو خبري غونډه ته وویل چې په بجټ کې د سرکاري ملازمینو لپاره نورې منصوبې هم شته دي. ولې د تنخواګانو یا د پینشن د زیاتولو په اړه به دوی سره خبرې اترې وکړي. اجمل وزیر پدے حق لوائی دے سرکاری ملازمین چیچا دا بجٹ پورز دے اسمبلی مختا احتجاج کو زور سرا ملو شویم او ما ہس اوکڑا چی دوی پا ملکی حالاتو مطمئن کلم خو رست مو دا پریکړه وکړه چې دوی دې یو خپل کمیټه جوړ کړي او یو څو ورځې پس پا حکومت د دغه کمیټې غړو سره په دې خپل خبرې وکړي. نو د تاسو به هم وورو او موږ چې تاسو لپاره څه کوو د هغې نه به هم دوی خبر کړو، لکه د صوبې ټولو خلکو له صحت انصاف کارډ جوړول، سرکاري کسانو له پارزان نرخ کورونه جوړول، د صحت اسانتیاوې پیدا کول او دا سهولتونه به د ټولو لپاره وي چې پکې سرکاري ملازمین هم شامل دي. تپا مولا چې دی نوړاندې مرکزی حکومت هم په خپل وفاقي بجټ کې د سرکاري ملازمینو د پنشن او تنخواګانو کې اضافه نه وکړي. ولې د وفاقي بجټ ورستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا خپور شوی یو بیان کې ویلي شوی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د سرکاري اخراجاتو د کمولو په پالیسۍ روان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د خیبر پختونخوا د سوات وکیلان وایي د کورونا وایرس وبا عدالتي نظام سخت متاثره کړی دی. د خلکو مقدمې پر وخت نه اورېدل کیږي او د ټولبن له وجې سلګونه وکیلان هم بې روزګاره شوي دي. حکومتي چارواکي وایي له وکیلانو سره مالی مرستې کړې دي او کوښښ کوي چې عدالتونه خلاص وساتي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات ضلع عدالتونه چې تر 500 نه زیات دي، د سوات په اوو تحصیلونو کې کار کوي، درې میاشتې د کورونا وایرس له وجې بند ول. اوس حکومت د جون اوړمۍ نیټې څخه خلاص کړي، ولی بیا هم په عدالتونو کې د معمول کار متاثر دی. د سیدو شریف په عدالتونو کې کار کوونکی عطا الله جان اډوکیټ وایي چې د کورونا وایرس له وجې په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي.
هغه خلک چې په جیلونو کې پراته دي، هغه ټرایل متاثر دي، هغه لا سزا شوی نه دي. دا هغه ٹرائل روان نو پدغه درې میاشتو کې دا هغه په ٹرائل کې یو شهادت نه دی ریکارډ شوی، نو هغه ډیر زیات سفر شو. نه لکه دوړم بي جون نه د منګا دل نه پښتل شوی دي. خو نن هم دلته د سلورم سیول جج عدالت سیل شو، ځکه چې پای کې درې سلور کیسونه پوزېټیو راغلل. نو خلک یریږي، وکیلانو هم په یره کې دي، هغه سوپیز نشي پالو کې د کم چې حکومت خولې دي. نو موږ چې عدالت ته ځو ډیر په یره راځو، ځکه الته غنه ده، الته سنټایزیشن پراپر ارینجمنټس نشته.
د سوات بار اسوسییشن مشر عنایت الله اډوکیټ وایي چې د کورونا وایرس له وجې که یو اړخ ته انصاف ترلاسه کوونکي متاثر دي، نو بل خوا د سوات بار اسوسییشن 900 نه زیات وکیلان هم د ټولبند له وجې د مالی ستونزو سره مخ دي.
په سوات کې زمګ په پشاور های کورټ منګور بنچ کې 25 کسان لکه پازیټیو راغلو، هغه د وجې نه زمګ بنچ هغه بن شو. هغه سره سره زمګ په ډیسټریکټ جوډیشری کې هم داسې کیسز راغلي چې د هغې د وجې نه زمونږ جوډیشل سسټم هغه د کولاوېدو نه. ریسنټلی اوس زه خبر شوم چې زمونږ په ډسټرکټ جوډیشری کې هم داسې زمونږ رونه د هغو ټیسټ پازیټیو راغلي دي. په دې وجه باندې هغه دغه متعلقه د هغو چې کوم عدالت سره کنیکټ دي هغه عدالتونه بند شو. د وکیلانو پرماننټ ترخواګانې نه، خدا غو د سایلینو سره خپل فیس شوی. نو دغه په وجه چونکی لاک ډاون شو، سایلین نه راتل، دخل کو کار نه کیدو، دغه شان وکیلان هم د اغستونو زره مخ شو.
د سوات های کورټ بار اسوسییشن بستیالا جنسی کتره مهناز وای چې اوس وکیلان د کرونا وایرس له ویرې عدالتونو ته نه وړاندې کیږي او دغه رنګه د مقدمو تاریخونه ځنډول کیږي.
موږ ډیر زیات متاثر شو، نو دا خو یو وبا راغلی ده، نو د یې ریکارډ ډیر زیات، ځکه چې حالات خراب دي. موږ عدالتونه خو درې سلور میاشتې تقریبا داسې بنو، اوس خو عدالتونه کولاو شوي دي، خو بیا هم موږ ډیر زیات احتیاط کوو، ډیر په احتیاط سره راځو چې کم از کم د خلکو دا کار چې دی دا متاثر نه شي.
د سواد سرکاري وکیلانو مشر سید نعیم وای چې عدالتونو او بیا د وکیلانو په دفترو کې کارکوونکي د کورونا وایرس څخه متاثر شوي. دوی کاروندان کم کړي خو بیا هم د پولیسو لخوا جوړ کړی شوي مقدمو اورېدنه کولای کیږي.
ټوله تاریخ پانی موږ د ټول سټاف بقایا چې کوم د هغه ټیسټونه او هغه کې د شپږ کسانو ټیسټونه پازیټیو رالی او د بقایا تقریبا 11 کسان دا هغه فلحال نیگیټیو دي. خپل طرف نه خو موږ پولیس تم او عدالت تم خپل اسسټنس باقاعده پرووایډ کړی دی، لکه زمونږ هم کوشش دا دی چې یاره که د دې کووډ نه څوک متاثره کیږي که هغه جیل والے دي او که پرس که پولیس دي یا عام سائل دی، نو چې د پراسیکیوشن په وجه باندې چا ته داسې دغه میلاو نه شي او د خپل طرفه مونږه که پولیس ته دغه په کار دی ام چې مونږ ته ورکو او که جیل کې څوک ملزمان دي نو چې هغه تم ان ټایم انصاف میلاو شي.
د سوات نه د واکمنی پارټۍ صوبایي اسمبلی غړی په ځله کې وایي چې حکومت چرته هم نه غواړي عدالتونه بند شي، دغې لپاره دوی هلې ځلې کوي.
مونږ کوشش کوو چې عدالتونه بند نشي، بل داسې یو ورځ ولا مونږ مقرر کړو چې هغه ورځ باندې هغه تاریخونه کوي او ګڼ مڼه ډېره نه راځي وکیلان صاحبانو سره نور څه مطلب دی چې دا خلک وسري انشاءالله تعالی دې صوفي ته دلاني مونږ کار کوو.
په ځله کې زیاتوي چې د وکیلانو مرستو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت په لنډو ورځو کې 80,000 روپۍ امدادي رقم ورکړی او عدالتونه په مستقل توګه خلاص ساتلو لپاره هم پالیسي جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره وایي د خیبر پختونخوا په کرک کې د یو شخصي روغتون کارکونکي نیولې دي. د دوی په وینا د کس د روغتون په اپریشن تھیټر کې کار کولو، هلته به د ناروغو ښځو ویډیوګانې جوړولې. د ادارې په خبره لیدې کسې یو شمېر ویډیوګانې ترلاسه کړې دي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې په روغتونونو کې کارکونکي طبي عمله د ناروغانو د عزت، مال او ځان حفاظت د کومو اخلاقي اقدارو په بنیاد کوي، او آیا اخلاقي اقدار یا میډیکل ایتکس د طب د شعبې د نصاب او کار برخه ده او کنه.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره اف ای ای وایي چې د خیبر پختونخوا د کرک د یو شخصي روغتون کارکونکي یې په دې تور نیولې چې د روغتون په اپریشن تھیټر کې یې د ښځو ویډیوګانې جوړولې. د جون په 16 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ډیپټي ډایرکټر طاهر خان وویل چې د روغتون د مالک په شکایت دا کس انعام الله نیولې.
دا چې کوم دی کرک یو ډاکټر دی، هغه ډاکټر سره دا کس چې کوم دی نو انعام دې چې کوم دی سره انستیټیو سپیشلیست هم چې سره نو سره کار کو سره دا خو د دې کوم دی د لیبر روم کې کوم دی ویډیو غانې شروع کړی دی لکه د مخ کې دا چې پاتې ولا ګل سره دی ما وباس یا د ما سره تعلقات کې دی نه دی بوس نو دا بیا ویډیو غانې شروع کړی دی لیبر روم کې که څو اره ویډیو غانې د سړی وي هغه بیا د دې کوم دی د سرون مې مخ کې د دې کوم دی نو هغه اسپټل باندې کړی دی عین دا جاب مې د فارغ کړی او دی امر دی ګورنمنت جاب هم کړی لگا نو بیا چې کوم دی بیا د چې کوم دی په واتس اپ هغه ته داسې نور خلکو ته باندې را وښي دا ما سره داسې ویډیو غانې د زما داسې داسې کوم یو دا تاسو شامو ما خو دې په واتس اپ نمبر نه په واتس اپ باندې میسج کړی او یو څو ویډیو غانې دا اس ام پی دی ویډیو ته چې ما سره داسې په ټکو ویډیو دي او زما چې کوم دی تاسو کوم دی نو په مشره کې ډیر زیات بدنام کوم ډیر زیات ستاسو کوم دی نو زه په ختم کوم نو بیا موږ ته کمپلین وکړو موږ ته کمپلین وکړو موږ کاروي وکړو دینو مارست
د روختون مالک د نوم او غږ نخ پرولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې دې کس د شپږو کالونو د روختون په اپریشن تھیټر کې ناروغانو ته د جراحۍ پر مهال د نشې ورکولو دنده ترسره کوله او د دې ویډیوګانو په بدل کې یې د پیسو مطالبه کوله او د روختون مالک ته یې دړکې ورکولې. دا چې د طبي عملې د زده کړو پر مهال آیا هغوی ته د اخلاقی اقدار او زدکړي هم ورکول کیږي. او کنا په پیښور کې د نرسنګ او طبي عملی د امتحانونو مشره بیبي سلطانی وای چې په دې اړه په نصاب کې یو برخه مختص ده.
تھری ڈومین والے مشتمل ہیں. تھری ڈومین مطلب دے یہ کوگنیٹو ڈومین چکم کی دے نالج کے لیے کتاب نہ لگا رہا تیری جی کے نا یا برین چکم دے نو دی سائیکو موٹر بھی لگا رہی کہ دی اسکل ڈیولپمنٹ چکم دے نو آگا دی افیکٹو ڈومین دے اور افیکٹو ڈومین ٹوٹلی چکم دے آگا پہ ایتکس پانی دے پہ دی کی لگا یو لفظ دے سہر لفظ نہیں تھا کل جا سہر لفظ استعمال ہو سی مطلب دے سہر کسی یہ لگا منگا دا ہوئی کہ تاسو لے کل پیشنٹ رشی نو تاسو دا ایس چی دے نو دا سٹینڈ فار سلام دے یا دگا سی ایچ دے نو وہی چی اسسمنٹ پڑتال ہیلپ یو کا اور بیا ایچ دن میں ایڈوائز ورتوں کا اور بیا آٹھ دن وہ دا ریٹرن فار فالو اپ دے وہ ٹیکل پیشنٹ کی نو وہی انڈر سہار بیٹھ کے اس نرس دا پر نرس کا پار تو وہی چی تا تک کل کلائنٹ راشی پر ایمرجنسی کی نا فرسٹ آف آل وقت بیت سالیٹیشن کی اور بیت بت او سلب ورت ور کی اگر اٹینڈنٹ تب ور کی پیشنٹ تب فورن کمفرٹیبل بیلٹ ور کی دا ټول ایتکس
پر کرک کی خوب شخصی روختون کی دا پی حرام است شو خوب پختن دا دا چی آیا د خیبر پختونخوا په سرکاري روغتونونو کې د اخلاقی اقدارو د پروتوکول خیال ساتل کیږي او کنه؟ د دې پختنې په جواب کې د لیډی ریډینګ روغتون ډایرکټر ډاکټر خالد مسعود مشال لیډیو ته وویل چې د دا ډول ستونزو د مخنیوي لپاره دوه کاري کمیټې جوړې کړې.
زموږ شته د لارښ کې داشته د مال پریکټس کمیټې هم شته او زموږ ګریوینسز کمیټې هم شته. مال پریکټس کمیټې په تو باندې ما څه وویل چې کسان ټرمینیټ هم کړل هي کوم دا شانتي د جینې مسله وه هغه ما ټرمینیټ هم کړل خو نه کله ثابت شو میجر پینلټي ټرمینیشن
د طبی عملی ترسنگ آیا ڈاکٹرانو تا پہ اخلاقی اقدارو مبنی روزنہ ورکل کی گی او کنا د خیبر پختونخوا د صحی خدماتو د اکیڈمی مشر ڈاکٹر ایوب روز وای چې سو کال مخ کې دا ډول روزنہ د طب د نصاب برخوا خو د سو مدونه حکومت دې لپاره پیسې نه مختص کوي.
هغه یو کارداري چې کله نوې میډیکل افیسر راشي نو وی ته یو انډکشن کورس ورکړي. انډکشن کورس هغه دی چې کله دې راشي او دې نه مخ کې دې بي اچ یو یا وارد یا هسپتال یا دغه کزي میڈیکل ایتکس په حوالہ سره د پیشنٹ او د هیلر د ریلیشن په حوالہ سره او د اوی سره د انټریکشن په حوالہ سره اوی سره لګ نالج کوم. نو په دې وجوهاتو باندې ما د کوشش کړې وی چې را شي وشي خو هغه هدا پورې دا پورا نشو. مې به چې د دې کورس یا پورا نو یا ګورنمنت چې دی نو هغه دې طرف ته پورا خیال نو خیالي ولې نو خیالي و خو مطلب دا چې ا کورس مون شروع کو نو ته به ټریننګ دې پر څه مونږ افس چې دی چې افس چې تم ګول تل سرویس یا په څه یو مونږ لکه سان ډیر کم را کول.
د ډاکټر ایوب روز په خبره د ناروغ او رغون کی ترمن د رښتا په باور جوړوي او هر څوک خپل میندې خويندې او د کورنۍ غړي ډاکټرانو نو طبی عملی ته د درملنې لپاره د کلک اعتبار لوجې ورولي چې عزت مال او ځان به خوندي وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستانی چارواکی وایي نړیوال بینک او ځینې نور ادارې به پاکستان ته 1.5 ارب ډالر قرضه ورکوي چې حکومت د کورونا وبا مخنیوي او له وجې د شوي اقتصادي زیان ازاله وکړی شي. د چارو پوهان وایي پاکستان چې ور لمخې 1 ارب ډالر قرضې اخیستې دي نور پورونه به اقتصادي ستونزې لا هم ډېرې کړي. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
نړیوال بینک، ایشیایی پرمختیایی بینک او د بنیادی جوړښت د پنګونې ایشیایی بینک پاکستان ته د 1.5 ارب ډالر ورکول منصوري ورکړی ده. د پاکستان د قومي اسمبلی د اقتصادي چارو قائمه کمیټه او د تحریک انصاف ګوند غړي مختوم سید سمیع الحسن د جون په 16 مشال ریډیو ته ویل چې د دې 1.5 ارب ډالر قرضو ورکول لاسلیک د جون په 19 د وزیر اعظم عمران خان په موجودګۍ کې وشو. نوموړي زیاته کړه دا قرضې به یوازې د روغتیا شبې ښه کولو او د کورونا وایرس مخنیوي ترڅنګ د دې وبا له وجې پر رسیدلی تاوان لګول کیږي.
جو کچھ لیا انہوں نے وہ کووڈ کیسز
کومې کلوي چې مونږ اخیستې دي هغه یوازې د کرونا او د دې وبا له وجې د رسېدلي زیان لپاره دي. کرده چې څوک د څه لپاره واخلي هم یې پر هغې لګوي. په بل څه نه، په پاکستان کې دومره صلاحیت وو چې مونږ له اقتصادي بحران راوتي وو، خو د کرونا وبا پکې راغله نو اقتصادي مسلې لږې زیاتې شوې. ګنې مونږ په اقتصادي توګه د استحکام اړخ ته روان وو.
سمیل حسن زیاته کړه چې دا قرضې به په راتلونکو سوروسو کې پاکستان ته ورکړل شي. پاکستان وړاندې هم د نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف او نورو ادارو څخه قرضې اخیستې دي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي پاکستان ته د کورونا وبا په ترڅ کې د ټولبند لوجې نور هم اقتصادي زیان رسېدلی دی، نو په داسې حالاتو کې به دا هیواد د قرضو لا نور بوج سره مخامخ شي.
پاکستان چې دی نو تقریبا و ارب ڈالر چلی تاخیری چې دا قرضې واپس نه کی مخ مخه نه چې کوم قرضې اخستې دي هغه خو خپل ځای دي، او د هغه مالیت چې دی اوس 100 اربونه اوړېدل دی، 100 اربو ډالر نه. نو د هغه د واپس کولو لپاره چې کوم ډیو ډیټ دي هغه ډیو ډیټ باندې پاکستان سره پیسې نشته. ایشین ډیولپمنټ بینک نور داسې ادارې دي چې هغه پاکستان ته پرون د دې اجازت ورکو 1.5 ارب ډالر قرضه به تاسو له داسې درکو چې هغه تاسو د قرضې واپس کولو لپاره استعمالوي. یو نورې پیسې دي چې هغه به تاسو کرونا لپاره استعمالوي، نو خو هغه کې یو شرط ایښودی شوی دی چې مانیټرنګ به کېږي چې تاسو قرضې څومره واپس کړئ او تاسو کرونا لپاره څومره خرجات کړي هغه الوکیټ کړو. نو که دې مانیټرنګ کې پاکستان لږ هم شامل ہونا کو شرائطو، نو د هغه رپورٹنگ به کېږي او هغه به انټرنیشنل ادارو ته ملکونو ته کېږي او هغه سره پاکستان صورت خراب شي. نو پاکستان سخت شرائط منلو ته تیار دی، ولی چې پاکستان سره چاره نشته چې کرونا سره هم جنگ وکړي، قرضې هم واپس کړي، او چې کوم معیشت د لاک ډاون په وجه باندې تباه شوی دی هغه لپاره هم د بجټ الوکیشن وو.
بلخوا د اقتصادي چارو یو بل په میراج الحق وایي د پاکستان د صحت محکمې په اقتصادي توګه د دې جوګه نه دي چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، نو ځکه د قرضو پرته له دې هیواد سره بل لارې نشته. نوموړي زیاته کړه په پاکستان کورنۍ او نړیوالې قرضې زیاتې شوې دي او د قومي پیداوار په مقابله کې قرضې له 100% زیاتې دي.
حالانکہ پاکستان دا کانسٹیٹیوشن دا عین مطابق هغه سپیته کې سره پکاري وس چې نو حکومت سره صدا سے فائنانشل سپیس نه جوړیږي چې هغه COVID-19 نه چې کوم مسائل دي او هغه لپاره کوم ایمرجنسی بیس باندې هیلت سیکٹر کې کار کول دي. دغه وجه ده چې حکومت ته بالکل دا خبره پټا ده چې قرض اغستل دي او نه زمونږ ایکسپورټ ارننګ دومره دي او نه زمونږ ټیکس په شکل کې دومره کلکشن کېدی شي چې کومې قرضې حکومت د وخت سره کتئ، یعنی ډومیسټک ډیټ او که د بهر نه ایکسپینډ ډیټ، نو دا روان وخت کې به ډېر مسله جوړېدی شي.
د اقتصادي چارو پوهان او چارواکي وایي چې په پاکستان د بهرنیو قرضو حجم 100 ارب ډالرو ته رسیدلی. بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف د اپریل په 14 د پاکستان لپاره د شاوخوا 100 ارب ډالرو پور ورکولو ویلي وو. کارپوهان وایي له قرض سره به پاکستان ته څه اسانۍ ترلاسه شي، خو که د اقتصاد د ودې لپاره په کور دننه سم ګامونه وانغستل شي، امن پر ځای نه شي، پالیسۍ بدل نه شي، د وسیلو منصفانه ویش ونه شي او صنعتونه وده ونه کړي، نو یوازې بهرنی قرض او امدادونه د پاکستان پیچلی مالی ستونزې نشي هوارولی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغان حکومت یو پلاوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر په مشرۍ تهران ته تللی دی. ول شوی افغان او ایرانی چارواکي په مهمو دوه اړخیزو مسایلو په تیره پرستیو کې پیران کې د میشت افغان کډوالو پر وړاندې د ایرانی او چارواکو پر چلن خبرې وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو له افغان پلاوي غوښتي چې پیران کې د میشت افغان کډوالو پر مسله له ایرانی او چارواکو سره جدي بحث وکړي. اکرام الله اکرام معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې لمیشتو افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به په تهران کې له ایرانی چارواکو سره د وروستیو پیښو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب د یکشنبې په ورځ وویل
حیات تولید به جمهوری اسلامی افغانستان بریاست.
دیوای د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایراني لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې د روان کال د ثور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډې پولې سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو په زور اړ کړي وو د هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له امله یې دولس افغانان ووژل شول، اوولس له اوبو ژوندي ووتل او د اوولس نورو مړی ژوندی لا هم نه دی معلوم. که څه هم د ایران د وسلوالو ځواکونو د قضایي سازمان رئیس حجت الاسلام بهرامي په دې پیښه کې د ایراني سرتیرو لاس لرل رد کړي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بهرامي څرګندونې رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یاده پیښه د افغان حکومت لخوا په دقت څیړل شوې ده او په دې اړه د څیړنو پر مهال اسناد کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي مرستیال د سفر پر مهال له هغه سره شریک شوي هم دي. له دې پیښې وروسته د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمي کېدو او تر هغې وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو ښارونو کې وشوې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړ. د ایران دولتي خبری اژانس وویل چې له ښاغلي لیوال نه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل شوي وو چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماټیک دفترونه تخریب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه ایران ته لتللی پلاوی غواړي چې باید یاد هیواد سره هلته د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه جدي بحثونه وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وویل چې دغه شان باید د دغه پلاوی سفر یو روښانه پایله ولري.
زموږ د ولسی جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجه نه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پیګیری وشي او بیرته له سفره چې اتمر صاحب راستنیږي او له ځان سره راسته راوړنه ولري.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم ویلي له هغو کډوالو افغانانو سره ولاړ دي چې په ایران کې زیاتې ورسره شوي شکنجه شوي او وژل شوي دي. د امریکا سفارت پرون د جون په 16مه پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالات به سږ کال 13 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته د کډوالو او نورو بېوسه افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د افغانستان ولسمشر د هغه هیواد په 500 هنرمندانو نقدي مرستې ویشلې دي. په مرسته اغوستونکو کې یوه د خیبر پښتونخوا نوم یې ولسی سندرغاړې زرڅانګ هم ده. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي دوی پلان لري چې د مرستو د لړۍ به هر کال جاری وساتي. د باز محمد عابد پر رپورټ کې نور تفصیل وړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وړاندیز افغان ولسمشر سکل 500 تنه هنرمندان، لیکوالان، شاعران، انځورګران، د فلم او تیاتر لوبغاړي او نقاشان په نقدي مرستو ونازول. د یاد وزارت ویان محمد صابر ممن د جون په 16مه نیټه مشال راډیو ته وویل دا مرستې له هغو شخصیتونو سره کیږي چې عمرونه یې تر 500 کلونو اوښتي وي او د هنر، ادب او فرهنګ په برخه کې ښه خدمتونه تر سره کړي وي. نوموړی وړاندې وایي
500 تنو هنرمندانو او په ټوله کې د فرهنګ او هنر د مخکښانو لپاره 500,000 افغانۍ د هر کس لپاره منظور شوې چې په مرکز او ولایتونو کې دوی ته د تسلیمولو هغه لړۍ پیل شوه. هغوی چې په ولایتونو کې ولایتو ته ورته ورسېدي کوم کس نیم پاتې هغې ته هم رسېږي.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل دوی د وګونو هنرونو سره د تړاو لرونکو یو اوږد لیست وزارت ته ورکړی وو، خو وزارت د دوی له لیست نه یوازې دوه تنه غوره کړي ول چې یوه یې هم د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي زرسانګ وه.
من د ننګرهار نه لپانتون له استاد لیکوال او فرهنګ پالان نه نیولې تر د موسیقي د برخې یعنی هغه ریکوایرمنټ چې د وزارت لخوا نه وزه شوی وو هغې ته په کتو مونږ په ننګرهار کې ډېر مسافین لرل او هغه مو د یو جدول په حساب باندې معرفي کړ چې دغه نه دوو نفر لپاره چې یو زر څنګه و د پښتو ژبې وتلی سندرغاړي او بل نواب استاد چې دوی لپاره یغه 5000 افغانۍ اولی ګلې دواړو لور ته تسلیم شوې دي.
لیکوال او کرکتون کې امر الله امید مشال رادیو سره په خبرو کې وویل ارغه څوک چې د دولت لخوا د حقوقي د خدمتونو په مقابل کې ونازول شي د حقوقي په ژوند او پن مثبت اغیز پرې باسي.
زه باور لرم چې نه یوازې هنرمندان بلکې د دې وو هنرونو کورنۍ کې تاثیر واخلې کا ادبیات دي کاغه نقاشي ده کاغه رسامي ده سینما ده تیاتر ده دوی باید تشویق شي او دغه تشویق په دې معنی ده چې دوی به د عمل په ډګر کې د ټولنې د خیر لپاره یو فکر رامنځته کړي او هغه هنرونه چې اوس دوی ورسره سروکار لري هغه به لا پسې وغوړېږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر ممن مشال راډیو ته دا هم وویل چې دوی به هر کال د وګونو هنرونو سره تړلي هغه شخصیتونه چې په خپله برخه کې ښه خدمت ترسره کړی وي په نقدي مرستو نازوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نتورک د معلوماتو تر مخه په صوبه کې د کورونا وایرس له وجې د سکولونو تړل کېدو سره د شخصي یا پرایویټ سکولونو مالکان له مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغو کې ځینو سکولونو خپلو استادانو ته د تیرو درو میاشتو تنخواګانې ورکړي دي، خو دوی وایي چې د جون میاشتې یعنې د روانې میاشتې لپاره استادانو د سکولونو نورې عملې ته تنخواه نشي ورکولی. د صوبې د شخصي سکولونو زده کوونکو کورنۍ وایي زیاتره سکولونه لا هم د دوی نه د ماشوم د میاشتې پوره فیس اخلي. پر دې موضوع د فرخندې اسد دا رپورټ.
په پیښور کې د یو شخصي سکول مالک ډاکټر سلما مسعود خان چې استاد هم د وای په صوبه کې د کورونا وبا له وجې د سکولونو د بندېدو سره د سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي، اوس د جون میاشتې لپاره د خپل سکول استادانو ته تنخواه نشي ورکولې.
کار کوي کنه کې سکولونه ټولو دي کنه دي کورونا شتا کنه ټولو د تلخاګانې ور کوي او ما غته ما زموږ استادان هم لري او مونږه ما کوشش وکړ خپل ځاني مې لیم چې کوم برانچ دي داګه لپاره ما بوایز ګرلز پرایمري ما یکم اپریل هم فل ورکو یکم مئی هم ورکو جون والا د ورکو د پوزیشن کې نیمه ځکه چې تاسو به ځان نه بسونه اچوي چې دی نشي.
ډاکټر سلما مسعود خان دا هم وایي ځینې شخصي سکولونه فیسونه اخلي او ځینو سکولونو ته د ماشومانو کورنیو د میاشتنی فیس ورکولو نه انکار کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د مارچ میاشتې په نیمایي کې زیاتره شخصي سکولونه د حکومت لخوا وتړل شول او لا هم بند دي. بلخوا د ځینې شخصي یا پرایویټ سکولونو د زده کوونکو میاندې او پلرونه وایي سکولونه د دوی نه د ماشومانو پوره فیسونه اخلي. د مردان د یو شخصي سکول د زده کوونکي مور هاجره بیبي وایي دوی د پخوا غونتې د خپل ماشوم د میاشتې پوره فیس ورکوي.
لکه هوم اسائنمنټس مونږ ته رالیږي که نه د دوی نیو بکس چې دي نو هغه اوس مونږ پیرنټس سټارټ کړل دي د کورونو کې سبق خایو او فیس هم هغه رېګولر ورکو.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د انتظام سرکاري اداره پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي د شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې له 2,800 رجسټر شخصي سکولونه دي چې پکې 3,40,000 زده کوونکي داخل دي او 1,40,000 استادان له دغو سکولونو سره کار کوي. تر دغه ادارې یو غړی او د صوبې د شخصي سکولونو د نیټورک جنرال سیکرټري سید انس د جون پر 18 مشال راډیو ته ویل په صوبه کې د شخصي تعلیمي ادارو مالکانو له حکومت په سوس هواري غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مالی مرستې وکړل شي، خو لا هم ورته حکومت څه ځواب نه دی ورکړی.
ولونه زموږ دا چې دي چې زموږ د ډیټا مطابق چې کوم څه یې ساره چې زموږ سره رجسټر دي دا باندې کې 86% ولونه دا چې دي چې د 2000 نه کم څه ته لري نو هغه لا که هم کوم اوس چې نه الا په هغه خپل ځان ساتي ځکه چې زموږ سره دا هغه ته چې ست نه زیات چې کوم دي نه دا د کرایې په بلډنګونو کې.
بلخوا د پیښور های کورټ یو وکیل او د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د زده کوونکو د کورنۍ او وکیل عباس سنگین خان وای دوی په پیښور های کورټ کې په دې اړه یو کیس هم کړی چې باید سکولونه دې په موجوده وخت کې د ماشوم په سر یوازې 40% فیس اخلي.
نو د دې سکولونو د بجلی بلونه شو د دې چې کوم اخراجات نو هغه خو راکم شو کنه. دې لکه د سکیورټي فیس لی د یو یو ماشوم لا د سکیورټي فیس چلی نو د دې هغه سکولونه دې کې 300 کې ته کوي. اگر اسکول نے سیکورٹی فیس لی داسی اسکول نے 1800 او 2000 او 3000 روپے نو چې اسکول باندې نو سیکورٹی فیس اجازه نشته تارنګ کمپیوټر فیس لی داسی لیب فیس لی داسی مختلف مد کې دي پیسې نو هغه چې کله د اکټیویټیز باندې شو نو موږ دا غوکه چې را دا ورشته نه نو بیا د والدینو دی په کم مد کې پیسې دا لپاره موږ بیا څه کیسې زمو شو په تبا د ایتور کې د تخول کې شو نو زموږ پلی دا و چې کم از کم ا دې والدین ته 80% تاسو ریلی پر کې 80% فی معاف کې.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند اسمبلی کړي عزیز الله خان د جون پر 18 مشال ریډیو ته ول د شخصي سکولونو پر مسلو خبر دی.
بلخ تاسو په یو ځای راځه چې موږ د پدې سیم باندې او په دې خلکو باندې د یو دلاري د پروګرام روان دی ان شاء الله ډیر زړه کې ریبا د دې مسله چې څنګه دې په تاسو کوم پر یو نه
بلخوا له مشال ریډیو سره په خبرو کې سید انس ته هم ویل په صوبه کې د شخصي سکولونو شمیره تر 1400 پورې ده چې په کې د لرو پرتو هغو کلو سکولونو هم شامل دي چې لا هم د شخصي سکولونو د سرکاري ادارې سره نه دي رجسټر شوي او په موجوده حالاتو کې تر ټولو زیات متاثر شوي دي.
د فرخندې صدر رپورټ وته میاشتې وشو چې په ممندو کې د بلدی اداره جوړه او کار یې پیل کړی دی. خو د کورونا وبا په دې شپو ورځو کې د ادارې یوازې جراثیم کش سپریګان کړي دي. دا اداره مکلفه ده چې نهرونه، کلي او بازارونه صفا کلی او بازارونه صفا وساتي او یو شمېر نور کارونه هم کوي. خو د ادارې مشران وایي عمله ورسره کمه ده او که حکومت یې ورپوره کړي نو دوی به خپل کارونه په سمه توګه وکړی شي. د شانواز ترکزی رپورټ.
محمد زلی ته د ټاون میونسپل اډمنستریشن یا د بلدی انتظام سمبالون کې اداري دفترونه اته میاشتې وړاندې راغلي خو تر ننه پورې مکمل عملیات نه شروع کړي. د یادې ادارې سره په محمدو کې عملیات تر د ډیر شو پورې ده چې وای دا ډیره کمه ده او یاد اداره په خورونو کلیوالو سیمو کې د صفایي سړکونو گاډو اړو مال منډایانو ترڅنګ یو شمېر خدمات ورکوي. دلته بیا خلک غوښتنه کوي چې یاد اداره باید مکمل فعال شي. لکه محبوب شیر محمد پنډیالی اوسیدونکي دي او د وویل
زمنګ علاقه کې چې کوم دی د لکشمین یا ډیر ماشومان داغې نه متاثر دي هغه او چې سی به پاره باندې دانی راخي چې دا د ټیمه کارونه دي. بلکې هغه کمې خوشي چې کوم نه کمې نالې سینیټیشن دا کار چې کومه دوبو دا ټول لا سیستم هغه سالا ګندا ګندا پروت دی. د دې نه خلک افیکټډ کیږي بیمار کیږي. نو موږ دا توقع ساتو چې مختلف علاقو د بر خپل خپل کسان متعین کړي چې هغه علاقې مصپایم پکې وو کی او هغه د سپریم پکې وو کی.
خواجه محمد خان نوم یو بل تر وای چې وړاندې به د یاد ادارې کارونه دوی په خپل کول او اوس په دغه کارونه حکومتي اداره کوي. د ویل چې د دوی په ځای کې لټولو اول د اوبو تنظیم پکار دی.
کوم دین زمنګ په دې علاقه کې چې بدی کوم بازار نه جوزي او نیرلی هغه چې کوم دین ډیر زیات ګاندا وړي ناقص لري. موږ دا امید لرو ټیمیا نه چې ان شاء الله د ټیمیا دراتلو سره به دا ستونزې چې کوم په تحصیل یې کوونډ کې به مومند کې کوم ستونزې دا بر ټیمیا سره وري شو ماشي ډنګي ماشي دې دیس په کول کو پکار د شوشي.
یا د اداره په بازارونو کې خپل عملیات کوي لکه صفای او سپری. خو لا هم دوی تر د سپری پورې محدود دي. هدایت الله په کوم بازار کې قصاب دی او د وویل
یہ ٹائر صفائی ستھرے انتظام نشتا من خپل کو سرکاری دی خپل وبو پکاری د زی صفائی دی پکاری سپون خو به ته انګو دک دکان مخته پراتی او هل خپل کی مرضی او دغه کی خو سدغه د نشتا دی انتظام وای د نشتا دی. من دا وختونه کو چې من ته راي د فرضی سفاره کی خپل وبي سیستم برابری.
د یاد اداري لپاره د لوور سب ډیویژن محمد مشر عبد الخالق ول چې دوی خپل مشرانو ته وینا کړي چې ور سره د خدمتګار عملی ډیر کمې دی او د هغې خوا ورته جواب هم راغلی چې په لنډ وخت کې به نوې تنان برتی کړی شي چې د بلدی کارونه مکمل عملی هم شي. عبدالخالق نه مې وپوښتل چې دوی تر اوسه پورې کوم کارونه کړي.
د ډیس انفیکشن سپری کو په ار ایچ سی غونډه اسپیټال کې په کوارنټاین سنټر کې دلته احساس سنټر کې کو دی نادرا سنټر ته زو او میزې دی خلک او بل اویرنس هم د سیشن چلو په کې خلکو د کورونا پر کې اویرنس ورکو او دین علاوه د ګاردو چې کومې دی نو هغه سره ملاوي کو هغه سره خبرې ترې روانې دي چې دا موږ چې لیګلی ریجستر شي.
هر څوک بلدیاتي تنظیم کوونکې اداره اته میاشتې وړاندې محمد تراغلي خولای هم کوم د گاډو اډې د څارو منډې یی دغه شان نور ځایونه د حکومت سره نه دی رجسٹر کړی او نه ورته مخصوص ځایونه ټاکلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اردن کور دی رپورٹ سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه بس پای ته رسید. تاسو کولی شئ پر هم دی سپو د دیوا ریډیو خبرونه ووري. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو د سټوډیو نه اوس لتا سوچ رات کوړو د خدای په امان.